هم در تلرو خو تر اغید مخه خبرونه. افغانستان ساکل د لوګي په نړیوال شخص کې په یو سلو شپیت و وشتم هیوادونه کې یو سلو شپړسم ځای لري. تر کال افغانستان د دې سره شپاک امتیازونو په ترلاسه کولو سره په یو سلو څوارلسم ځای درلود، خو ساکل په دې شخص کې دوه پټې رټټې شوې دی. د راپور له مخې د افغانستان د 6% وګړي له خوارځواکۍ سره مخامخ دي او په هیواد کې 15% ماشومان مخکې لدی چې 15 کلنۍ ته ورسیږي مړ کیږي. سربیره پر دې 3.6% افغان ماشومان د شیدې خوارځواکۍ که لا ملا لک وزن لري. د سویس رسنیو د راپور له مخې د غوا دوه افغانان په افغانستان ته لیږلي دي. د 2019 کال رئیس لومړی ځل ته چې سویس له خپل خاورې افغانان باسي. د سویس مهاجرت لپاره د دولت وزارت د جمعې په ورځ دغه دوه تنو د سلو پاره د جرمني سنت کاس بلیک ونیزي ته معلومات ورکړي. د سویس حکومت دغه کسان جدي سرغړونکي بللي او ویلي دي چې هغوی د سویس ملي امنیت ته ګواښ پېښ کړی ده. دواړو ته د سویس حکومت تر ایستلو مخکې 1500 سویس فرانک چې 1500 کېږي ورکړي دي. ورسته خبرم دا چې د خبر پښتونخوا په خبر کې د پښتنو د قومي عدالت د لوی جرګې په دویمه ورځ د دې جرګې ځینو برخوالو په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو ستونزو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د جرګې برخوال او د نېشنل عوامي ګوند مشر خوشحال کاکړ په تیرو دوه کلونو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو یادونه وکړه او له حکومت یې غوښتل چې افغان کډوال نور ونه ځوروي. دا جرګه چې په پام کې وه د اکتوبر په 11مه یعنې د جمعې په ورځ پیل شي، د بېلابېلو ستونزو له کبله پر رسمان پیل شوه او ټاکل شوې ده چې نن هم دوام وکړي.
نیما نړۍ
سره د میان خولې مر باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
اکثریت وخت دینچلی رسانه ای ولی په دروغ باندې یو شیدانو ته دی مور لخوانه دینچلی یم دی تر دی خځه لخوانه یم دی مګان لخوانه ورته ویل کیږي چې و دینچلی رازاده این
کجاوه او شالیلا
یو شمیر خځې وایي چې په نکاح کې د دوی خپل شتون له دې څخه چې شاهدان ورلېږل کیږي ډېر اړین دی. د اسلام دین په دې اړه څه وایي؟
دغه نکاح تړل که دغه خځه خپله حاضر شي په دې کې کومه ستونزه نشته دی چې راشي خپله ووایي چې دغه احمد زما قبول دی، دغه زما دپاره قابل قدر دی، زه غواړم چې د خپله د سره خپل ژوند مخکې ویسم.
نن ام د موضوع چلوم ملتیم وکړی. قدرمن اوردونکو، دینی عالمان وایي چې نکاح د ګډ ژوند د جوړولو لپاره تهداب دی، نو ځکه خو له آدم څخه نیولې تر دې دمه د خلکو په منځ کې دود ده. یو شمېر ښځې وایي چې د دوی په نظر ښه نکاح هغه نکاح ده چې دوی خپله پکې حاضري وي، نه دا چې شاهدان راشي او دوی ته وایي چې نکاح دې قبوله ده که نه. د کابل اوسیدونکې زهره جنت په دې اکله وایي
دا دود دی کله چې نکاح تړل کیږي یا ایجاب او قبول کیږي نو دلته دوه شاهدان ټاکل کیږي او دا شاهدان د انجلۍ د خولې خبر اخلي او ری هغه مجلس کې چې سړی ناست وي هغو ته بیانوي. خدا چې پخوا اسلامي نکاح تړل کیدله یا د هغو تر منځ به یوازې یوه نری جالۍ یا پرده وه او د انجلۍ غږ به خپل اورېد کېدو چې هغې به هو ویله که نه، نو دا به ډېره زیاته بهتره زما په نظر سره چې اوس هم داسې دود نه کار واخلي چې انجلۍ په خولې باندې خپله ها وکړي یا هو وکړي او دا واورېدل شي. دا به ډېره ورې خصوصمن په ملک کې او ستر اسلامي ملکونو کې به داسې دود دی، خصوصا په افغانستان کې کوم چې نکي په خپل رضای په خوخه یو کني بس موري وي وو د انجلۍ رضا ده یا د کورنۍ غړي هو کې کنه او به غوکیلار شي په مجلس کې وي وو د انجلۍ رضا ده او دا ایجاب په قبول یعنی کا وشله خدا به ډیره خرات لاله چې مونږه مغه پوخا چې کوم رقم نکاګان تړل کېدلې په منس کې به یو جالی و یو غړخته به هلک نه سو بړخته بنجلی نه سو او د انجلی غک بخپل اوریدل کې دوه چاغي به هو ویل نو زما په نظر سره خو دا ډیره ښه وه خو زیاتره په زمونږ په هیواد کې په اسلامي هیوادونو کې زیاتره دود نه دی یا رواج نه دی کله چې نکاح تړل کېږي نو د انجلۍ دپاره وکیل لیږل کېږي او د هلک د خولې نه خپل هغه اوریدل کېږي.
بله که راسو د تاسو خپل شخصي ژوند ته د څه رقم یوې نکاح غوښتونکې خپله د غږ واورېدل شي او که وکیل ولري
چې خپله رسمي نکاح وسي او انجلۍ خپله هو کې دا به ډېره ښه راشي ځکه چې کله چې مهر ټاکل کېږي د انجلۍ لخوا او هغه چې کله وکیل ټاکي وکیل هغه مهر ډېری یا کمی یا پکې بحث کوي که نه نو دا چې انجلۍ خپله ناست او خپله هو کې دا یو ډول زړه ته سکون هم ورکوي او یو ډول زما په نظر یو خوشاینده نکاح ده ځکه په خپلو غږونو سره دې واوري په خپل زړه سره دې یقین وکړي زړه دې ډېر ښه ومني داسې د پردې تر شا کېږي یعنی زما په نظر سره خپله چې وکیل راځي دوی ته مونږ هو کوو او بیزې دا هغلته هو کوي. یو وړه کیسه به هم زه تاسو ته یادونه وکړم زما د ماما وادو نو مونږ ورته نکاح تړله کله نکاح څه خلاص شو نو زما د ماما ښځه هېڅ خبره نه وه ماته وایي چې زمونږ نکاح وتړل شو دا څه رقم وزه خو پوه نه شوم دا خو زما زړه وانغسته ما ورته وویل مالې داسې تا کله وکیل ته هو وکړله همدا ستا هو هغه ستا خبره وړي هغې مجلس کې کوي نو یګان ته انجن چې داسې نکاح تړل کېږي هغه پوهېږم نو چې زمونږ نکاح اوس وتړل شوه که نه شوه نو زما نظر سره خو دا مخامخ چې غږ واورېدل شي دا به ډېره بهتره.
د میدان وردګو ولایت اوسېدونکې لیمه وایي چې کله خو داسې هم کېږي چې د نکاح په وخت راغلو شاهدانو ته د جلۍ نږدې خپلوانې چې ورسره ناستې وي وایي چې ناوې نکاح قبوله کړه حال دا چې جلۍ نه وي قبوله کړې.
که چیرې په افغانستان کې دا رسم او رواج له منځه لاړ شي چې چیرې په نکاح کې دې خپله هغه نجلۍ ته واده کوي هغه موجوده نه وي یا هم د دې له لورې نه وکیل نیول کېږي یا هم شاهدان چې بیا دې ته راځي چې ترې پوښتنه کوي چې آیا د دغه فلانی کس چې د تا د نکاح پلار ده د تا نکاح ورسره قبوله ده دا شاهدان چې راځي خپل میړه ورته چې ښیي کوم سره چې دا کوزده کوي نو د دغه کس په اړه باندې چې له دې نه شاهدي اخلي دا بیخي مطلقا یو غلط رواج ده. په دې کې ډېرو نجونو قرباني ورکړې ده ځکه چې یو خدا ده اکثریت وخت د نجلۍ رسنۍ ولې په دروغو باندې هغو شاهدانو ته د مور له خوا نه د نجلۍ یا هم د تره د ښځې له خوا نه یا هم د امګانو له خوا نه ورته ویل کېږي چې هو د نجلۍ رضا ده نجلۍ په دې کې هېڅ کوم وینا نه یې کړي چې هو د ما قبوله ده یا مې نه ده قبوله. بل همدا ده چې په افغانستان کې که څه هم په تېرو شلو کلونو کې د ښځو لپاره که څه نا څه کار وسه دوی وکولی شو چې تعلیم وکړي زده کړې وکړي خو په دې وروستیو کلونو کې بیا هم هغه د تیرو شلو کلونو ازادي دومره سلب شوې ده چې ونجلۍ هېڅ حتی تصمیم د دې نسي نیولی چې له چا سره واده وکړي یا یې له چا سره ونه کوي. چې کله یو نجلۍ نو د واده د انتخاب حق ونه لري نو څنګه به هغه د نکاح کولو حق ولري چې هغه دې ووایي چې په نکاح کې دې حاضر سي چې په دغه نکاح کې زه له خپله پرته له کوم شاید نه یا هم قدر وکیل نه زه خپله پکې اشتراک کوم. په یو ټولنه کې چې کله مکتب بند اوسي پوهنتون بند اوسي د ښځو وظیفې بندې اوسېږي په ښځو باندې فشارونه ورځ تر بلې زیاتېږي خامخا هغه ټولنه د هغو خلک د هماغه حکومت تر تاثیر لاندې یا دغه فرهنګ تر تاثیر لاندې ځي په دوی باندې اغېز کوي او بالاخره دا کېږي چې په ښځو باندې فشارونه لا زیات شي ورځ تر بلې فشار زیات شوی ده. خو ولې کم شوی نه ده ګڼ شمېر ښځې هغه نجونې حتی چې د مونږ همکاران یو چې زه رښتیا خبره تاسو ته وکړم هغوی چې کار یې کړی دی چې دلته په افغانستان کې دي چې پوښتنه ترې وکړم دوی ټولې له دغو ستونزو سره مخ دي او یو ډول رواني ناروغیو سره یې بیخي مخ کړي دي دغو فشارونو بخصوص هغه کسان چې هغوی وظیفه کړې ده هغوی آزاد سونې تېر کړی وی یو دم چې په هغوی باندې فضا راقید شوې ده او بیا خاص کر داسې شرایط ورباندې پلي کېږي د هغوی لپاره بیخي سخت ده.
ولوله دهقان هم وایي چې دا هم د دې شاهد ده چې ناوې په پټ مخ دې ته مجبوریږي چې د نکاح لپاره راغلو شاهدانو ته د هو ځواب ورکړي.
زه واده ته تلم او دغه د نکاح شاهده وم نو معمولا په همغه د فرهنګونو پر اساس د رواجونو پر اساس د ناوې مخ باید پټ وي او ونه لیدل سي د وازه غږ واورېدل سي راځي پوښتنه ترې کېږي. خو دغه بیا یو مسله بل هم ده ناوې نه په داسې حالت کې پوښتنه کېږي چې ناوې د دې حق نه لري چې رد یې کړي په یو داسې حالت یا په داسې یو وخت کې دغه پوښتنه ترې کېږي چې هغه مجبوره ده دې ته د مثبت ځواب ورکی.
دا څومره سخت وضعیت ده؟
بله شکه ښځه داسې موقعیتونو کې برابرېږي یا داسې وخت اړتیا او حالات سره مخامخ کیږي چې دغه یوازې د حق لري چې باید مثبت ځواب ورکړي، د نه یا د منفي ځواب ورکولو اجازه ورته نشته ده. نو دا طبیعي ده چې دا لوی زړه غواړي دا کار، چې په داسې حالت کې یا په داسې وضعیت کې باید دا خوښی وي او که نه وي باید مثبت ځواب ورکړي.
د تاسو په نظر ولې ځینې فرهنګونه، البته یو شمیر نورو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې راتلی سي، ولې دا رقم فرهنګونو ته وده ورکوي او خلک یې طرفدار دي؟
که افغانستان کې دي او که بهر له افغانستان نه دي، دغه فرهنګو ته د میراث په توګه یا د تاریخ په توګه کتل کیږي. مثلا دا زموږ تاریخ ده، یا زموږ د نیکونو دې لپاره چې خپل نیکونو ته خپل فرهنګ ته بې احترامي ونیسي یا هم هغه ته په کمه سترګه ونه کتل سي، دا فرهنګونه لا هم دوام لري. او بل د پام وړ ټکی دا ده چې زه مطمئنه یم چې دا د علم کموالی وي یا هم د خلک څومره له ټولنې یا هم له علمه بیرته پاتې کیږي، دا خبرې پکې ډېرې شته. د بدبخته د افغانستان له هغو هیوادونه ده چې علم او تعلیم پکې کم ده، او دغه تاریخي خبرې یا هم چې مثلا د پلار یا د نیکه نه ورته پاتې دا خبرې ډېرې ساتل کیږي، تر یا هم د پام وړ ده، د احترام وړ ده تر علم او تعلیم څخه.
بله، که راسو دی ته دغه ډول نکاح چې په مجبوریت سره تړل کیږي، د دې پایلې بیا څه دي؟
د دې پایلې خو یې معلومې دي چې تاوتریخوالی دی، کورنۍ د دوه نفرو ترمنځ د ناخوالو یا د بې احترامۍ لامل ګرځېږي، د احترام د کموالی یا دغه د غوښتنو کموالی راځي چې مثلا د نجلۍ تر فشار لاندې وي، مشکلات سره مخامخ کیږي، مجبوره ده چې باید ورته دوه لارې ایښودل کیږي، یا به مرګ مني یا به هم د کورنۍ فشار مني، او غږ به هم نسي پورته کولی. که غږ پورته کړي نو دا له کورنۍ له بې عزتۍ سره مثلا یا هم له بې احترامۍ سره مخ کیږي، یا هم په ټولنه کې که خلکو ترمنځ بد یادېږي، مثلا ورته ویل کیږي چې د تا لور ښه ګزاره ونه سوه کړلی د خسر په کور کې. نجلۍ یا همغه مېرمنې دې ته مجبوره کیږي چې باید هغه ټولې سختیانې چې راځي د کورنۍ د ښه نوم د ساتلو لپاره یا د خپل د غرور د ساتلو لپاره دا هر څه ومني.
بله، تاسو د یوې ښځینه په توګه که راته ووایئ د څه ډول یوې نکاح طرفداره یاستئ؟
زه غواړم په خپله نکاح کې هغه ټوله خپلواکي ولرم چې هغه ذهني ده او د زړه خپلواکي ده، چې یعنې زه خپله باید په دې اړه تصمیم ونیسم چې زه باید څوک انتخاب کړم د خپل د ژوند د شریک په توګه.
بله، او نکاح هم د سینې چې ناګهان یو څوک راسي چې فلانای دی قبول ده او ته ورته وایي چې وو.
بله، و هم داسې ده، هم داسې ده.
هغه سي انجونو ته، هغه سي میرمنو ته تاسو څه ویل لرئ چې له ورته برخلیک سره مخ سوي دي؟
زما وینا هغو میرمنو ته یا هغو انجونو ته چې له ورته برخلیک سره مخامخ دي، دا ده چې باید که پخوا یې نه ده کړی، که د دوی میندو نه ده کړی، که د دوی خویندو نه ده کړی، خو دوی باید د دې زړورتیا وروسته له دې راپیدا کړي، او له دې ستونزو سره، له دې ناخوالو سره، له دې زور زیاتیو سره باید مبارزه وکړي او پر وړاندې ودرېږي.
که چیرې یوه ښځه څوک ونه لري چې مثلا حمایت یې کړي، آیا دا به ځان ته خپله د حل لار پیدا کړی سي؟
بې له شکه هېڅ لاره بې سختیو نه ده، بې قربانیو نه ده، خو مطمئنه یم که څوک وغواړي، بخصوص د افغانستان مېرمنې په اوسنۍ وضعیت کې که وغواړي، اتمن کولی سي ځان ته یوه ښه لاره پیدا کړي. زه مطمئنه یم، په دې باندې زه باور لرم.
او په دې ډول مسایلو باندې د میرمنو چپ پاتې کېدل به څومره دې فرهنګ ته نورم وده ورکړي؟
په دې ډول مسایلو باندې چپ پاتې کېدل لکه څنګه چې تر اوسه پورې پاتې دي، او که راتلونکي کې هم موږ چپ پاتې سو، میرمنې چپ پاتې سي، دا وضعیت به روان وي او هیڅ ډول تغییر به پکې رانشي.
د کورنیو مسؤولو کسانو ته، که پلار ده، که مور ده، که مشر ورور ده، دوی ته تاسو څه وایئ چې خپله خور لور له داسې برخلیک سره ما مخ کوي چې په نکاح کې کېنوي، لغه وروسته بیا غته وایي چې فلانای دی د خاوان په توګه یا فلانای دی د میړه په توګه قبول ده کنه ده، دا ډول د کورنۍ مشرانو ته څه وایي تاسو؟
زه په ټول احترام او شرافت سره زه غواړم دا وایم، هغه پلارونو ته هغه ورونو ته یا هم هغه ترونو ته چې وریرونه یې پلار یا ورور نه لري او د هغې جلۍ یا میرمنې مسؤلیت له دوی سره ده. نو لطفا د یوې انسان په توګه باید میرمنې ته د دې حق ورکړل سي چې هغه د خپل ځوان شریک خپله انتخاب کړي او د هغوی ځوان ته د هغوی راتلونکو ته د هغوی غوښتنو ته باید د زړه له کومې درناوی وسي او دوی ته هغوی ته د دې حق ورکړل سي چې باید دغه نکاح یا هغه د ځوان ملګری خپله انتخاب کړي.
دا چې د اسلام دین د نکاح او په نکاح کې د شاهدانو پاک لټ څه وایي د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي مرکه کړې چې په ګډه یې سره وګرو.
لا نکاح الا بولی و شاهدین، د نکاح لپاره ولی او دوه شاهدان شرط دي. نور په نکاح کې د څه خاص کوم موضوع نشته دي، یعنی دوه شاهدان مطلب مسلمانان هغه باید په دې حضور لري چې بالکل د احمد جمیلی سره نکاح وشوه، دغه گواهی لپاره. او لا نکاح الا بولی، ولی چې دی د مورم کیدی شي، پلارم کیدی شي، مشرورم کیدی شي، حتی که بیا نوی د وخت حاکم چې هر څوک وي یا د منطقې حاکم چې هر څوک وي، یا موږ تاسو په اوسنۍ ټولنه کې مطلب قومي مشر هم ولا ویلی شو. مثال چې دا کولای شي چې دا ولایتو کې او د کفالتو کې را بو شو، دته چې د نکاح تړل ک دغه خزه خپل حاضر شي په دغه کوم ستونز نشته دي چې راشي خپل و چې د احمد زما قبول دي، د زما د لپاره قابل قد دي، ز غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم. دا بل ډیره خره شي چې دواړه سره حاضر شي، دواړه موجود شي. دا شرط ولې د شاهدان ټاکي په د خاطر باندې چې د اجباري ونه وسیږي. نو په د خاطر باندې دلته د احتمالات زمونږ په ټولونه کې ډیر زیات دي چې د خزه نه په زور باندې گواهی راوړي، نو هغه که خاموش هم پاتې شي نو همدې سات کې مربانی ټاکه کیږي، امدې سات کې بده باندې وحشت کیږي، امدې سات کې د افراطیت نکار غسل کیږي چې موږ بار بار نشو دلې زر کو دا خبره هم نه خلاصې کو ول ته خلک منتظر دي، یعنی پټاکم کوي، غوسم کوي، د خزه د مظلومیت نه او د خزه د محرومیت موږ دغه ځکه سو استفاده کو او د پټاکو په اساس باندې اغه نه دغه اکثریت وختونه کې اعتراف اخلو او بیا د مسلمانانو په حضور داش کوي چې بالکل دغه فلانی فلان کی سره په نکاح کې رغبت دي او دار آزاد په دې خبره باندې.
bale امدې پښتنې تزام اوس راتلم د افغانستان په لرو پرتو سیمه کې اته په خارو که دا لیدل سوی ده چې ناوې په یو مشخص ځای کې کینوي، شاهدان راځي ورته وایي چې فلانی د تاسو میړه ده، له دې نه شهادت اخلي. دا ډول نکاح په اسلام کې څه رقم ده؟ هغه په داسې یو موقعیت کې وي، په داسې یو حالت کې وي چې نه نسي ویلی، دغه ډول څه ډول نکاح ده؟
دا اصلا دا نکاح نه ده، دا وحشت دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې السيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها سماتها. موږ دوه حالات په خزي کې لرو، یو کونډه ده، یو باکره ده. د کونډې حالات شرعاً هم دا دی چې هغې کوم ځای خوښ شو په خپل رغبت سره، په خپل شوق سره چې په چای لاس کېښودو کولی شي د هغه سره نکاح وکړي، البته که د مقابل جانب هم خوښه وي، یعنې د سړي خوښه وي او د ښځې کونډې هر ځای خوښ شو هماغه کولی شي. په ښځې باندې دغه جبر وحشت چې ته به لې ورکې، ته به د فلان کلي ورته کینې، ته به زموږ د کور ښځه، تا باندې موږ څپټې اچولی دی، تا به زموږ حیا، دا غیر شرعي خبرې دي، دا په دین کې نشته، دا په اسلام کې نشته دی. دا خبره دلته ختمه شوه. دوهمه نقطه دلته په اساس کې دا راځي چې د پیغلې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې والبکر تستأذن فی نفسها، باکره جلی چې دا د دنه تاسې باید اجازه واخلی، یعنی بدون د اجازه نکاح غلطه ده، بدون د اجازه نکاح غیر شریخ عمل لی. نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وشوه، موږ څنګه دغه نه پوښتنه وکړو یا رسول الله؟ کله چې هغه وشرمیږي نو بیرته پیغمبر پاک فرمایي چې و اذنها سماتها، د اغه چوپتیا، د اغه خاموشي، دا د اغه په اجازه په معنا باندې ورکه. خو دلته دوه حالت دي، یو خاموشي دا ده چې هغه خوشاله شي، یعنی مسکی شي او په دې باندې خاموشي اختیار کړي، یو دا چې تاول سر له کوتک نیولی او تاول سر له مثال ټوپک نیولی چې څنګه کې هغه په دې وخت کې خاموشي اختیار کړي. دا خاموشي هدف نه دی، یعنی خاموشي موږ دوه حالات د زموږ ټول کورونو کې تکرار شوی، په دې باندې موږ د ټول اوریدونکو باندې پوهیږي، تاسو په دې باندې پوهیږئ چې یو کله زنانه خاموشي اختیار کړي نو هغه په خوله کې مسکا وي، هغه په سترګو کې مسکا پیدا کیږي، دا هغه په وجود حرکات او سکنات کې دا معلومیږي چې د رغبت دلته موجود دی، غواړي د سړي سره نکاح وتړي. او دغه اجازه شرط دی، دغه اجازه نه غیر موږ نشو کولای، ځکه چې پیغمبر پاک فرمایي چې والبکر تستأذن فی نفسها، هغه
نه اجازه اغستل کیږي اغه نه برغبت اغستل کیږي چوپتیا په دې معنی نه د تاول کوتک سر تریولي ولا د خاموشه د دخواخه نه دا غسترګو ته وګوره پسترګو کې معلومیږي دا په مخ کې وګوره په مخ کې معلومیږي دا په حرکتو سکناتو کې وګوره چې معلومیږي باج وخت کې زنانه مثال خبري اغه و چې رسمانه د خوخه فلان د بستان د یو به موږ ته شو ولا د خو ډېر به شرم نه د به شرمی کې د خو به هي کې د خو د مور پلار عزت نه ساتي د خو ولا د فامیل حیا نه ساتي نو دغه الفاظ منګه پتمنی او عزت مند خوند دي له مجبوره کړی دي چې آینده ژوند په اور کې تیر جو آینده ژوند د خپل داس چا سره وټا کی چې د دې په هیڅ رغبت نه وي د دې په هیڅ ځانه وي د یعنی نشي کولای چې اندک وسره ګټ ژوند مخ کې ویسي ولی زمنګ د دې فزول خبرو له او زمنګ په فرهنګ کې زمنګ په ټولونه کې د غبيزه خبرې چې د خوځو پوډان دي باندې کیږي د دغه وجه زمنګ مېرمنی زمنګ خوند دي زمنګ د غبعزت قشر د اخکار شوی دي او د مظلومیت کې قرار لري
bale رازو دي دا ډول نکاو پایلوتا چې په دغه رقم په زور نکاح کیږي او خځه د نکاح ځای کې حاضر نه وي د شاهدانو په وسیله باندې د نکاح تړل سوي وي د پایلوتا به رازو
اول خدا چې غیر شرعي عمل وشو دا ګوره یو غیر شرعي عمل د خپل د غټه پایله امدا د چې موږ د رسول الله خلاف کو ته چې په کوم باندې ایمان لري ته چې کومه دعوه لري ته چې کومه عقیده لري د د خلاف عمل دی اول د دغه غټه پایله چیرې یعنی ورځ د اخرت باندې طالب په خبرې کې عذاب دی په ورځ د اخرت باندې ته مسؤلیت لري په ورځ د اخرت باندې د الله په وړاندې به خجالت دی رسول الله په وړاندې به خجالت دی د دغه خور یا د دغه لور په وړاندې به ته خجالت او ملامت اوله پایله خو هم دا شو دویمه پایله دا ده چې کله دغه جلی تا واده کړو د د رغبت نوي آیا دا ګډ ژوند کولای شي د دنه اولادونه پیدا کیږي اولادونه خو فطرت دی اولاد خامخا پیدا کیږي که د جلی خوخه وي که خوخه نه ځکه زمونږ ټولونه کې خو په مېرمنو باندې د وحشت حالت موږ لرو کنه موږ خو یعنی موږ خو واقعت خزله د انسان په نظر خزله د یو شریک ژوند په نظر خو نه دي کتلی موږ خو خزله همیشه د وحشی په زناورو په شکل یا د پراپرټي په شکل ولګورو نو هغه اولاد وروړي آیا دغه اولاد دغه کورنۍ دغه فامیل آینده کې دا ژوند مخ کې تلی شي آیا دا به یو سالم ژوند ولري آیا دا به د مینه محبت ډک ژوند لري هیڅ کله او ابدان د امکان نه لري ځکه چې هغه سره دغه زړه نه زیید هغه سره د هغه یو تفریح په خاطر هغه نشي وته دی یو چکر په خاطر نشي وته هغه سره هغه سوچ یو خزه او میړه دواله ورته ضرورت لري هغه څه چې دغه عمل د دې لپاره کیږي چې دواله خپل ضرورتونه رفقي نو هغه زړه ونه لري چې زړه ونه غواړي نو حالات شي دي حالات چیرې حالات دلته منځ درځي چې هم هغه سړی ژوند تباه او برباد دي هم د میرمن ژوند تباه او برباد دي هم دلته غیر مشروع اړیکه منځ درځي نو به خو سړی خو موږ تاسو ټولنه کې سړی خو پاچا دي کینګ دي هغه هر څه به وکول شي کو خدای نه خاصه سبا دلته د دې خور نه د دغه مظلوم خور نه لګ د سیو غیر د سیو عمل وشو چې هغه زمونږ د ټولنې خلافي نو نتیجې چیرې نتیجې مرګ دی نتیجې چیرې دی نتیجې د دواړو کورنیو بدنامي ده نتیجې چیرې دی د یوې مظلومې خور په حق یو ناروا فیصله او یوې غلطي فیصله یو دودیزې فیصله د هغه ژوند واخیست همداسې کولادونه ونه پاتې هغه در په در خاورې په سر مونږ او تاسو یو ناکامه او یو بیکاره او یو دغه ټولنه به مونږ او تاسو ولرو چې هیڅ کله به دا ټولنه د فلا په لوري نه ځي
bale مونږ ډیر کم د سیمرمنې لرو چې دغه ژوند له بوج او تلای شي یا د سی اولار اورته پیدا کیږي د خدای په مرسته چې ځان ژغوري له د سی بیا اړ کېنه مګر اکثریت په همدې اړیکو کې پاتې کیږي کله چې په دې باندې روحي فشار راځي رواني فشار راځي اقتصادي فشار راځي د هلت بیا د خپل کورنۍ یا کوچات دی وضعیت تر سوالې ده څه سره دوی مخکې دلی سي
موږ تاسو همیشه د پاره چې کله د رسول الله خلاف عمل کړي د موږ په آخرت کې د پاره جزا شته دی موږ د پاره سزا شته دی موږ تاسو د ډیر بار بار وي جهنم او جهنم دغه زی دی ګوره جناب ابراهيم خیل سي یو شیله ته متوجه وشه زمنګ افغان مرمنی زمنګ افغان خويند اکثریت د 15 کلونو پس د واده شي کله کنه یعنی درې کاله بعد څلور کاله بعد که زدر ته وایم تقریبا 50% بویم خیره فیصدی به نیمه کم اکثریت که متوجه شي په ذهني تکلیف مواجه شي ودي عصبي تکلیف چې موږ ولا تاسو وي رواني تکلیف چې موږ تاسو ولا وایو دا اولادونو باندې پټکه ډیره کوي د کور کې جنجل ولی دغلت فیصله غلطه شوې ده دغلت تصمیم غلط نیول شوې دي هغه مېرمنه چې د لپاره لار پیدا کولای شي د بی حیايي نه ده د بی شرمی نه ده داستا حق دی داستا مسلم حق دی د مخالفت وکا دغه ممنه دغه فیصله ستاد ژوند د یو ورځ فیصله نه ده د دوه ورځې فیصله نه ده چې ته د لپاره د خپل کورنوي لپاره مطلب دلته قرباني ورکړي او بل همیشه باید زنانه قربانی ورکی، همیشه باید خور قربانی ورکی، همیشه باید لور قربانی ورکی، یعنی نارینه ولی ورور ولی پلار ولی دغه سید نور نارینه پټول کې جوړی، یعنی من همیشه د پاره قربانی را وړی دا او د زنانو په سر باندې میخی دا چې دا غیر شرعي عمل دی، دا غیر انساني شرط پرې خپل دی، دا غیر انساني عمل دی، دی له موږ انساني عمل نشویلې. نو په دې خاطر باندې زمونږ اکثریت مېرمنې د فشار په تکلیف اخته شوي دي، اکثریت مېرمنې زمونږ رواني تکلیف لري. یوه وجه دا ده چې زمونږ د والدینو ناسمې پرېکړې، غلطې پرېکړې او زمونږ هغه ناسم فرهنګ چې په ټولنه کې رواج دی چې څه چې باید مشران وویل شي مېرمنې باید ومني، د ده د وجه نه زمونږ تاسې ټولنه ګورو او د مېرمنو حالات ګورو.
بله، یو بله خبره هم ده چې کله ناکله پلار ورور تره یا په ځینو حالاتو کې لیدل شوي چې نیا مور دا خبر کوي چې زمونږ د پلار نیکنه دا دود را پاتې ده، موږ همدا رقم مخکې ځو، که داسې ونکړو خلک موږ باندې خاندي. دلته دود دستور ته ارزښت ورکول مهم دي که د اولاد ژوند ته چې په زور دغه نکاح کوي.
دلته ګوره، دلته مهم چې دی او نظر کول دغه اسلام ته دي. اسلام د ښځې له حق ورکړی د خپل ژوند د مستقبل د ټاکلو. دلته ته د اولاد باندې د زور حق نه لري. دلته ته کوې چې ماله د پلار نیکه له دا شی را پاتې دی، پلار نیکه ستا په جهالت کې مړی دي، تم غواړې په جهالت کې مړ شي؟ ستا پلار نیکه په د دین نه لري دي، تم غواړې چې د دین نه لري پاتې شي؟ ستا د پلار او د نیکه په وخت کې خو امکانات دومره نه و چې تا کور کور ته علم رسېدلی. زه منم، اما اوس علم کور کور ته رسېدلی دی. اوس خو ته کولی شي چې د ښځو په وړاندې باندې د هغو حقوق هغه ته مطالعه کړې، د ښځو په وړاندې تبعیض ته مطالعه کړې، د ښځو په وړاندې خشونت ته مطالعه کړې، په دې برخه کې کار شوی دی. نو ته چې اوس هم وایې چې نه زه زما دغه دي، نو اوس به دا یعنی په ورځ د آخرت دا حجت ته نه شي ویلی د الله په وړاندې باندې چې ولا زه په پلان کې منطقي کې پروت وم او زه د دې مسلې نه خبر نه وم. ولې چې علم نن سبا د دنیا په امکاناتو، دنیا په وسایلو باندې هر کور ته رسېدلی، فر ته رسېدلی، بلکې د هر چا په جیب کې پروت دی. نو که چېرته ستا اراده دا وي چې ته انسانیت ته کار وکړې، ته یو شهامت ته کار وکړې او ته د دو په وړاندې باندې مثبت رول ادا کړې او پیغمبري رول ادا کړې، د صحابه رول ادا کړې، ته کولی شي. اما دا چې ته وایې چې زموږ ټولنه پخواني مشران دي، نو ستا پخواني مشران به په جاهلیت کې مړي، اوس خو د پیغمبر پاک په وخت کې مشرکان په شرک کې مړي دي، موږ به هم دا کار کوو؟ نه، دا دلیل نه شي کېدی، دا حجت نه شي کېدی. موږ دپاره حجت چې دی هغه اسلام دی، او اسلام کې د هر چا حقوق معلوم دي. حقوق په اسلام کې د زناور حقوق معلوم دي، انسان خو پرې ده. نو که چېرته موږ په اسلام باندې ځان پوکو، په دین باندې ځان پوکو، موږ به انشاءالله داسې یو ټولنه ولرو چې د محبت او د قوت او د صداقت نه ډکه ټولنه به ولرو.
بله، که په آخر کې هغو مشرانو ته، پلار ته، ورور ته، تره ته چې خپلې لونه خوندې له ورته برخلیک سره مخ کوي، تاسو څه ویل لري؟
هغه ورونو ته او هغه ټولو مسؤلینو ته چې دغه سی په خپل فیصلو په ځای کې مېرمنې د ځان سره، لورګانې د ځان سره لري، ولوي چې دا غیرت نه دی چې ته خپل لور، خپل خور، خپل نور د کور وګړي په جبر سره، په وحشت سره، یا د هغه د ناراضۍ سره ته ورکړي او هغه ته د هغه ژوند ټاکي. غیرت دا نه دی، غیرت دغه دی، حیا دغه دی، عزت دغه دی چې مشره پلاره، مشره وروره، یا تره یا بابا، دغه جلی چې ته د ژوند لپاره تصمیم نیسي، دا راوغواړه، چا خبره لاس پر راکش کا، غیږ کې ونیسه، ورته ووایه چې بچی، وریری، لوری، خورجانې، دغه غواړمه، دغه ژوند دی. دا البته زما نظر دی، دغه احمد زه تا لپاره په نظر کې لرم چې دې سره ستا دغه شریک ژوند تړون وکړمه. ستا خوښه ده په دې کې، رغبت دی په دې کې، که نه د دواړه کینې، منفي او مثبت نقاط د دواړو هغه مقابل جانب کورنۍ سره بیان کړي. بیا اخره کې ولوایه چې لورجانې، دا زما نظر دی، دا زما نظر دی، نه ده چې زه طبعاً دا تجبیق کما وز دی خوخه خپل ده. نو که دلته چرته د رغبت او ویل چې سید به مخکې اقدام وشي، کې نیمور او پلار او ټول مسؤلین ته دا نظر دی چې دغه غیر انساني عملونه مکوي، په ورځ اخرت به تاسو خجالت وسیږي، او دغه لد غیرت نوم ورکول، د شهامت نوم ورکول، د عزت نوم ورکول، دا د جهالت او د حماقت او د رزالت نه ډک عمل دی.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
جنگ وی دا دوا کو ریشت من دا وطن صوب پ جنگ وی دا دوا کو ریشت من دا وطن تر صوب سوال تپ چوک ناست وی میر من دا وطن تر چو بسوال تپ چوک ناست وی میر من